السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان اتلسمه او د اکتوبر لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بله هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بل لور ته یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان یو شمېر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي یې وژل نه دي تایید شوي. وړاندې راغلي برید کې د نور ولی دوه نور ملګري چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود بللي په نښه شوي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب غږ پورته کېږي ښکته پورته کېږي چې پکې وایي دای په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاتې برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شوو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل الاحیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تېره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي او د ښار د څو ناحیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسي ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تېره شپه برید کړی چې هلته یې یو کلن ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه خپلې دویمې 500 ورځې لوبې ته په چمتووالي بوخت دي. دغه لوبه سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یو ورځنۍ لوبو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ وړمه ورځ وګټله. د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې 3 ورځې لوبې هم درلودې چې هغه لوبلړۍ بنګلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غږونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یوې غړي ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چادي وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د مې خپلوان په سویډن کول دی ریس نه کوټې را لګولې د ژمي نو دلته چرته ورسته دلته ژمي خلاص وو.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکي وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی په هر څه کې، ځکه په کول کې څلوېښت سیزنه وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اواز سرمینې ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو راځو. په سر کې د کابل د تیر شپې چاودنو ته، د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو اجانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلورلارې په سیمه او بله هغه شهري ناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بل ورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزار ور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي، پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی مسعود موټر په نښه شوی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسعود د ټپي کېدو خبره کړې، خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ د رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي، پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت ښیي او په وینا یې خطرناکه ګواښونه به ولري. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه د حل لار نه ده او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي. د تیر شپې چاودنې داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهره پر ټي ټي پی د بریدونو له کبله پر افغانستان بریدونه کړي، چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولی شو.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو تر څنګ او د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په نهمه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته یې نه ده یاده شوې، ویلي درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریف جرم په توګه وغندل شي.
complicity.
Hanan Yuman Purdino Rupai he wadununi waka wakra we wayel chawe papata kabul ta safaruna kawi, awla afghan khuzudam latar perzai, da afghan kadwalu da birtale gulupar, da la talabanu sara mamale kawi. Hagedukum zangari he wadnu manachist, humaki zino rupai he wadunu pazangari dawal Germany wailiwa, chogwari la talabanu sara da ho afghan kadwalu da birtale gulupar a habari wakri, chupadagai wat ki pujurmunu torandi. Agar Yuman padasialki de jinsiti apartheid da resmi pejandulu oktena kawi, chayosh میر افغان خزی اونجونی هم در نریوالی طولنی دملاتر او عملی اقدام غوخته نکوی. یوی افغان میرمنی چه در موصود اساسیت لاملی در نوم لاخیستور رده و کرده غک در بدلون پشردی ازادی راژیو تا وویل؟
تجربه
تخصصان
افغانستان در دوران
د طالبانو تر واکلاندې د افغان خزو ترخه تجربه ده چې در ډلې دین څخه د خزو د زپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارټاید پر رامنځته کولو سره خزې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښینې په دوو بجو درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تله دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ده چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو زموږ خاطره ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو دغو دوو ادارو د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلی. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هېڅ هلته نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه سوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارده ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړی دی. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی و او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپلو هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپلو زده کړو په برخه کې له ننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
درسي صنفونه لرو او نه د کښېناستو لپاره څوکۍ، د کتابونو او قرطاسیو له کمښت سره مخ یو. تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکي پالیسۍ، د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیسټمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورینه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو دپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینې برابرې کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لکتر لګا دو چاودنو غږونه اوریدل شوي. د طالبانو حکومت د یوې چاودنې غږ اوریدل تایید کړی دي، خو ویلي دي چې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه کوي. او پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پي یا د ټي ټي پي پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم که ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلی دغه پړاو کې د پات برمته شوو اسرایلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلی، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شوي د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترهګر بولي، پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبری اجانس لیکلي، د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوي. بلورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل اللهیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پای ته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکي وایي چې په خوست کې وضعیت ښه دی، سیزن وهلې، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تک زمینه ورته برابر سي. تر دې راپور وړاندې راځو دې ته چې د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ وه. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوستي خدمتونه ښه نه دي. دوی وایي پوستونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه ورځي په ځنډ رسیږي او د دواړو خواوو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي داستون زمانی وایي چې عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتوالی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې ده، راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، ما ورته ویل کېدلی شي چې موږ ته د کور شاته راوړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اوریدله، دې چې نو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط یې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر رالیږل کېږي، ډېر زم پات راځي چې دمونږ یو خپلوان په سویډن کول دغیز نه یو کورتۍ رالیږلې وه د ژمي. نو دلته چې راورسته دلته ژبه خلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده، ورنه یو ضروري او څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګلو دی بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځو کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مهل وو چې راشي کابل نه واخلې. نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته، بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمینې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. کله چې کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې تم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خارې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران ښي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزې مني وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي، په اومه ورځ باندې رسېږي درته. مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي، څو ادرسونه سمدندي دلته بیا سندېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویان نعمت الله پارکسی بیا د دینی وکی په اړه د آزادی راډیو پښتونې ځواب نکړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1340 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د آزادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، دا اوس کولای شئ چې زموږ ویبپاڼه ته سر ورخاره کړئ. په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي. د پاڼې په سر کې همدا راپور پروت دی چې د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لکتر لګدو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دی وی چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې. البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تیر ماخوستن دي، خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوست یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې. روټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اجنسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوي. بلورته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پوځ کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نښه شوی. دوی ویلي چې د ټي ټي پي مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وژل لا تایید نه دي، خو خپل ښاغلي محسود ته منصوب یو غږ کېدا شوی چې هغه په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د خبري مجلې ورسای راپور اخلو. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر ستونزې دا راپور راستولی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 30 سزنه وایي. یو سزن د شن شوي ده، یو سزن د اول سلمینې ده چې پلیس وتی دغه 2 سزن، خو ډېر ګټور سزن یې بیره ده چې د منی کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دریار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري. نو د دولت نه دا غوړم چې تیره ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درا لیک کې دوی د 2 کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیره شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده. دا نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیره ګټه ده. که بیره تولید نشي مچیو له هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او ولتون په کې راوالي د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی غواړه. لارې خلاصانه شي توان ده په مقابل کې دا لارې هر وخت لپاره تکلیف دی مشهلو لپاره.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت سره رسولې ده او په وخت باندې مو رسولې ده. دوی په کال کې یو ځي او بیا بیرته دلته حاصلات وسرادي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړې ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال و راانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوري ځینې ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ییزو بازارونو کې